مشوي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او د ټکنیکی همکار علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومنه په پیرس کې د وسلوالو لخوا د 129 کسانو وجنمو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په دې ترڅنګ څو کورني موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري د باز محمد عبید سره واورئ. خپل خبرونه د منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی د پیرس وسلوال بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباری کې د 22 وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده او په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په یو موافقه حاصله شوې ده. د خبرونو تفصیل د فرانس چارواکی وای د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 109 تر رسیدلې ده. دغه بریدونه چې ذمہواری اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلې د جمعې او خالي ترمنځ شپه کې د پیرس په دریو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوی وو. د پیرس سارنوال فرانکوس مولنس ویل په دې بریدونو کې 325 کسان جوړ شوي هم دي چې پکې د 99 زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. نوموړي پرون په پیرس کې وی خبري غونډې ته ویل چې په بریدګرو کې د یو تن پیژندګلو شوی ده.
هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دای رسمن او پیژندل سو. دای د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 28 په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دای کله هم زندان ته نه دی چول سوی خو تر دې خونړی پیش مخ کې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و.
بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې ویلي چې دا بریدونه یې د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولخې لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په جواب کې ترسره کړي دي. هلته د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د پیرس ترهګر بریدونو ته په کتو په نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نوغې ایستلو لپاره دی یو شي. نوموړي ویلي چې د دوی جنگ د اسلام سره نه دی بلکې دوی د پرتشدد سخت دریځې خلاف دی. هیلری کلینټن دا څرګندونه په امریکا کې د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو ترمنځ په آیوا ریاست کې د بحث پر مهال کړی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولي تسهیل ما هوایي بمباری کې 22 مشکوک وسلوال وجدي دي. د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR بیګا جاری شوی و خبر پاڼه کې ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې په کې 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماخام په سوابۍ ضلع کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو پولیسواله وجلې او بل جوبل کړی دی. د سوابۍ ضلع پولیس چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویلي دغه دواړه پولیسواله چې خپل منځ کې ورونه دي په یاروسین کې د ډیوټۍ لپاره د مردان نه په موټرسایکل روان وو چې یاروسین کې پرې نامعلومه موټرسایکل سورو ډزې کړي. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د دې برید ذمواري لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. هلته په مومند جنسي کې هم بیګا ماخام ناوخته د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د یو خاصدار په شمول دوه کسان وجل شوې دي. د دې پیښې ذمواري د طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. وزیر اعظم مینوا شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړې دي چې د زلزلې د متاثرینو سره د یخنۍ د سخت یخنۍ شروع کېدون وړاندې امدادي کاروایان مکمل کړی شي. په سواد کې د مشال لیډیو خبريال وایي نواز شریف پرون وخت د سواد بری کوډ شموزو سیمه دوره وکړه او هلته یې په یو دستوره کې د زلزلې متاثرینو ته امدادي چکونه ورکړل. په دغه موقع نو موړي ویل چې د سواد په زلزلې کې د مړو شو ټولو کسانو کورنۍ ته امدادي چکونه رسولو لپاره د مرکزی صوبایي ضلع او مقامی حکومتونو کردار د ستاینې وړ دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای په چین ورسوالۍ کې د شورو شوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د پتیرو دوو هفتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وجل شوې دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی پر مشال لیډیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. نو موړي زیاته کړه
په دې کې یوه دوه نوې عملیاتو کې کلافات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاتې شوې دي. تیری کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دي کې اشاره نه هه دا وسیمونه هم حضور پاکي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې له مخنیوي لپاره یې د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش سلا شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون دغه غونډې نه پس خبریالانو ته وویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنورۍ د اول نیټې نه مذاکرات شروع شي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړی شي او دا راز به اتلس میاشتې پس آزاد او شفاف انتخابات وشي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیره شپه یې په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وژلی دی. پرون د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په یو بیان کې ویلي چې ابو نبیل نومې د غتن عراقي وو او د القاعده سره یې همکار کړی وو. نوموړی وایي د ابو نبیل د وژنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت کم شي چې پکې په لیبیا کې ځان له مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتي کول او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. اورسته خبر ده چې پرون په فرانس کې د ازموینې پر مهال یو تیز رفتار ریل گاډي د پټلۍ نه وخته چې په کلک تر لګ لس کسان وژل شوې ده. پیخه چې د هواد شمال ختیځه برخه کې د سټراسبرګ سره نږدې راماسته شوه، په کې وژل شوې کسان ټکنیکی ماهرین وو. په دې ریل گاډي کې د ازموینې د سارن لپاره ټول نه حاصل ویخت ټکنیکی ماهرین سواره وو چې وو د شنور په کې جوړل شوې هم دي. په جوبلو کې د 1200 حالت خنه ده. دا نوی ریل گاډي په یو غنټه کې د 3500 کیلومتر رفتار لپاره مدا کېده. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پیرس کې یو افغان کډوال وایي دغه پیښه ډېره زړه بوګنونکې وه.
دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته فرانسویان دي، اتبا دي او که نور مهاجرین چې دلته راغلي په ټولو انسانانو باندې ډېر سخت اغېزه کړی.
د آرمی پبلک سکول د جوبل شو زده کوونکو کورنۍ د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
سب غوښتنه به ډېر به زرا غون تم دغه دي دا بچی دي ته سپیشل پرسن ته سټېټس ورکې لري، علاج وکې، تعلیم وته، په دې کوله پرفرنس ورکې.
او ادبي خبرونه د باختر ستوري کې به د پښتون افغان وطن حال د شعر په جبه ووري.
ستا هیواد دی جوړ وی بس زما هیواد دی وران وی، ستا لاس ته دی ناست دی مطلب سوچ دا جهان وی، ته ورته کنجی د جنت خېټی پورې وتړې، خود به ځان وژن کی زما چم تر روان وی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د فرانس چارواکي وایي د پیرس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 130 ته ورسېدلی. په پیرس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو رستورانت او د فوټبال سټیډیم ته نږدې وژلي دي. په پیرس کې سارنوال فرانسوا مولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 325 کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې د 150 روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د وویل په دغو حملو کې 2 وسلوال هم وژل شوي. د دې بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې. تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې اورو.
په فرانس کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل شوې، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دې کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبع دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې اوس دا مهال په پیرس کې چې د فرانس سرخار دی دغلته څه حال دی د دې دومره وجنو نه پس په پیرس کې خبریال سعید اقبال هاشمی سره زمونږ همکار ګولیاز خبرې کړې دي. لږه شیبه مخکې همدا پوښتنه یې کړې ده چې اوس دغلته کې امنیتي وضع څنګه ده او حالات څنګه دي. نو سعید هاشمی وایي
پیرس کې خو زندگی مطلب دی بالکل نارمل کیږي لګیار دی خو خلکو په اړونو کې یو رشتہ فرنچ خلک دی دو پر خدای شه یو بالکل دس یو نیو غن تک شه او دو ته بالکل لا شه دس لک د قیامت کرے شو او خلک چې دی ډیر ځات کې دی دی او اوس هم مطلب دی دلته د ځات خلکو چې کوم غړه دا پغه پابندی له ګولې چې ځات خلک وایو زه نه غړه جمع کیږي بنا او خلک سره ډیر ځات کې دی دی
په پیرس خار کې څه صورتحال دی اوس؟
نو صورتحال خدا دې چې دلته خو مطلب اعلان اړه صورتحال ډېر سخت دی او ډېر مطلب دی ټایټ ساتلی دی او باقي زندگی اوس نارمل کېږي لګیار دی خلک وزي ګرځي را ګرځي خو دا چې کوم فرنچ پیپل دي سپیسیفک د دې په خو سیزون کې هغه خلک لګیارېدلي دي دا هم پړونه کوي یاره ډېره زیاته ده. د ماتم اعلان کړی دی ټول مطلب دی ملک ایمرجنسی لګولې ده پولیس یې ټایټ کړی دی خو پولیس خو آلریډي هم دغه ځکه خو ډېر زیات ټایټ دي دوی لاین آرډر صورتحال خو هم ډېر مطلب دی سخت دي خو دا بس یو داسې واقعه شوه چې دوی په وهمو ګمان کې نو چې دا داسې وکیږي.
اقبال هاشمی که دا راته وایي تاسو چې دلته کوم په پیرس کې کوم دا پیښې وشوه تر اوسه پوری د دې پیښو په تړاو کې یا د دې ذمہوار خلکو د نیولو لپاره پیرس کې یا په فرانس کې خوښ او زینو کې څه عملیات روان دي کنه؟
جی ها جی بالکل د دې پولیس دې د خپل کاروایی کړل او مچ سور دلی چې په بلجیم کې صدر کسانی هم نیولې دي په دغه سلسله کې چې کوم خلکو دې سلسله کې انوالو دي خو لا مطلب سرکاري طور باندې داغه صدا سے تایید یا تصدیق نه کوي لګیار دي ول چې ډېر په خاموشه دا کار کیږي لګیار دي خو دومره مور دلی دې موږ ته اطلاعات راغلي دي چې درې کسان بلجیم نه نیولې دي په دغه سلسله کې.
اقبال هاشمی صاحب کتدار ته وایي چې د دې پیښو وروستو مسلمانان هم ډېر زیات استوګن دي ژوند کوي.
جی مسلمانانو ته دا ډېر زیات دی دلته
په دې اړه زما پوښتنه دا ده چې د دې معنی به څه اغېز ولري څه دی و څه اثرات به څه وي؟
نو د دې اثرات خو مطلب دی په نیګیټیو هم کېدی شي خو نیګیټیو به زیات ځکه نه ځي چې دلته خلک چې دي ډېر زیات ایجوکیټډ دي خو د خلکو په اړه کې چې کوم مطلب دی د اسلام دپاره یا مسلمانانو دپاره چې کوم لږ غونته کې هغه وو نو هغه نفرت کې به لږ اضافه به وشي وایي چې دې قسمه چې کوم واقعات کېږي د هغې سنس داسې سایکولوژیکل اثرات خامخا ثابتېږي او مسلمانانو دپاره به لږ نفرت کې به اضافه کېږي.
اوریدل کو سعید اقبال هاشمی او پختون خبریال چې په پاریس کې میشته هغه د ګلیاز خبري جوابولې او ویلې چې اوس د مهال په پاریس کې څه صورتحال لې په دې موضوع کې پاتې کیږي په دې ورستو کې یورپ ته ګڼ شمیر کډوال داخل شوی دی دا چې د پاریس د بریدونو په اړه کډوال سره نظر لري د فرانس په ختیس خار سټراسبرګ کې میشت افغان کډوال عبدالمالک مالک وایي چې د پاریس د بریدونو ورستو به د کډوالو مشکلات نور هم سیوا شي عبدالمالک مالک سره زموږ همکار سالم احمد سالم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د جمعې د شپې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی نو هغه وایي
دغه واقعي نه وروسته دلته د یو بغنوونکي پېښه ده یو وحشیانه پېښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته فرانسویان دي اتبا دي او که نور مهاجرین دي دلته راغلي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې خلک ډېر خفه او مایوسه دي د بغنوونکي پېښه
په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو لامل چې په خپل مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي ډېر مجبوریت نه راغلي دي دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته خبرې شوي دي یا د دې په اړه کې دي دلته راغلي اروپا ته دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي
چیرې واست په کور کې واست په رستوران کې واست په کار کې واست تاسو چیرې حضور درلود
زه په یو رستوران کې زه رستوران کې مو ورته د رسنیو لري په بارسلونا کې
په هغه شیبه کې ستاسو احساس څو ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغه سی یوه پیښه سوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه
دغه وحشي پیښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلې هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم په دغې هېواد اوسېدونکی یم دغه یم او چون دغه یم د دغه وحشیانه اعمال الله ته چې فرانسه هلته ژوند ډېر سخت و زه دلته راغلم کوم وخت کې چې زه خبر شلم د دغه پیښې نه ډېره
بل ملک ستا سے افغانستان یاد ون وکڑتا سو افغانستان کے ہم دنور افغانانو په څیر زیات وخت تیر کړی آلته چاودنې سوې دي دغه سي حملې سوې دي وسله وال بریدونه سوې دي انسان تښتونه سوې ده برمتنیونه سوې ده تاسو چې په فرانسې کې اوس اوسېږي او دغه سي و پیښه هلته وسوله څه تاثیر در باندې وکړ په رواني لحاظ
بالکل ډیر دین په دا ډول ده تر څه چې دا واقعي نه ده خبر شته ما باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی ځکه چې دا هلته هر انسان په فرانسوي کې کوم ماجری کوم بل څه کې دا ولته وسیږي او د منځ ته لري دی یو انسان په صفات باندې زه ډیر متاثر یم چې ولې دا چې غیر حق یو دا چې راځي مسله کېږي او د ټوپک په اساس باندې انسان اندمان وړي دا باندې کومه باندې منفي تاثیر کړی او خبرې
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
تاسو مشال رادیو ته ورګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د پاکستان پوز دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال په هوایي بریدونو کې 22 مشکوک وسلوال وجل دي د پوز د اطلاعاتو څنګه یا ایس پی آر لخوا مشال لیډیو ته پر اړیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې پوز دا بریدونه تیر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې کړی دي او د وسلوالو مهم مرکزونه یې د لامین د وړي دي وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي رابعه اکرم خان په نور تفصیل راکړي
د پاکستان په قبایلي علاقه شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په یو فضايي کاروایي کې د 22 وسلوالو د وژلو دا وکړی دا د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستان پوز د مطبوعاتو لخوا وایي چې د خالی پاورس شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو په پټنځینو یې فضايي برید کړی دی او په دې کې 22 وسلوال وژل شوی دي په دې فضايي برید کې د وسلوالو شپږ پټنځینو هم په نښه شوی دي یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان پوز لاړخه وسلوالو خلاف اپریشن سر به اسب شروع کړی شوی و د پاکستان پوز وایي چې اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه د وسلوالو نه صفا کړی شوې ده او په ځینو علاقو کې اوس هم د وسلوالو خلاف د پاکستان پوز کاروایان روان دي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د خیبر پختونخوا د سوات بریکوټ سیمې ته ورغلی و. د مشال ریډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د بریکوټ د شموزو سیمې دلدله د پلو ځایونو ته دوره وکړه او ځینو متاثرینو سره یې ولیدل. وزیر اعظم په دغه موقع د دلدله د پلو سره د مرستو اعلان وکړ. تفصیل نیاز احمد خان نور.
پرون مازدیګر را چې دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات بریکوټ شموزو سیمې ته راغلی و. هغه چې دی نو په دغه موقع باندې اول د یو کلي زلزلې متاثره خلکو دوره وکړه، هغه کورونه یې پخپله ولیدل. بیا دغه ځای کې په سخت امنیتي حالت کې یو هغوی سیمینار وکړو یا یو غونډه وکړه چې پای کې په روایتي یا مونږ ویلو چې په دغه توګه باندې یو دوه درې زنانو ته امدادي چیکونه هم ورتل چې د هغوی کورونه ړنګ شي وو. هغې په دغه موقع وویل چې د سوات د زلزلې چې کوم خلک ودې کې وژل شوی دی مړه دي، هغې ته چیکونه تقسیمېدو عمل ورکول هغې ته دېنه وړاندې بښنه چې د هغې ته یو د سوات حالاتو باندې امیر بقام پوره رپورټ ورکو چې پای کې وویل شو چې څلور دېرش تنان تر دې دمه په سوات کې زلزلې نه مړه دي. دغه رنګې دوه سوه شپږ اتیا یا درې سوه پورې کسان جوبند دي او درې نیم زور نه سیوا ودانۍ چې اړنګ شوي دي او په دې کې چې کوم کسان مړه شوي دي هغې ته چیکونه ورکړی شوي دي. نواز شریف په دغه باندې اطمینان څرګندولې وکړې چې کوم کسان مړه دي هغې ته چیکونه ورکړی شوي دي. ولې دا خبره جاري کړو چې کومو خلکو کورونه چې هغه درې نیم زور نه سیوا دي هغې ته چیکونه امدادي ورکړی شي. د دې تر څنګ دوی چې دی نو وویل چې په سوات تحصیلګرۍ سیمه وه دې کې مخې ته راکړي وه او اوس پکې امن ټینګ شوی دی. دغې هم ستاینه وکړه. بیا وویل چې چکدرې نه تر کاله به پورې چې دا سره پاسه یو سل او شل کیلومتره روډ جوړېږي دا به هم جوړولی شي او د نړیوال کچ معیار مطابق جوړولی شي. چې دا اعلان دوی وړاندې چې کله دوی وزیر اعظم نه نو په سوات کې هم دغه اعلان کړی و. دغه رنګه دوی دا هم ویلو چې کوم یخي سیمې یخي روانه ده نو کوم خلک چې کورونه خراب دي خیمو کې دي یا د هغې ته خوراکي ستونزو مشکلات دي نو هغه دې په پوري توګه هغه چې دی نو هغه دې مکمل کړی شي او اتنې امدادې ورکړی شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی خبرونه وه. د دې رواني خبرونې په وروستۍ نیمه کې اورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورځو مومندو قبایلي سیمې ته. تیر ماښام په دغه سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د یو خاصدار غړي په شمول دوه تنان وژل شوي دي. داسې پېښې چې یا پکې عسکري غړي او یا بیا د سیمې مشرانو د پولیو ضد کارکوونکي وژل کېږي په مومند او باجوړ کې زیاتې شوې دي. د سیمې ولس وایي چې حکومتي سیکیورټي هم کمه شوې ده. ولې ځینې مشران وایي چې د هدفي وژنو مخنیوي ډېره ګرانه ده. شانواس دغزی پی نور تفصیل لري.
بیگام خام د محمد جنسی په ساګی سیمه کې د نامعلوم وسلواله لخوا په بمی چاودنه کې د یو خاصدار غړي په شمول دوه تنن وژل شوی. دغه پیخي حال راته د لکړو د سیمه وسیدونکو ملک ګلشاه صافي داسې راکوي.
دا زمونږ د تحصیل ساتي علاقه ساګی کې دا واقع نه وخت شوی چې په هغه یو ځای خاصدار مړو یو په هغه کې د علاقې وسیدونکو لاروي او هغه مړو بیگام وخت دا واقع جوړ شوی و.
بل خو په یاد صفو تحصیل کې د یوې مدیر هڅې د سرک د غاړې په چاودنه کې د عسکري غړي په شمول د سیمه مشر او د پولیو ضد کارکوونکو وژن روانه ده. نو بیا دغه شان چاودنو مخنیوی ممکن دی او یا نه؟ ملک ګلشاه صافي وای
اوس وخت د وخت نه انتظامیه سسته کیږي کمزوري کیږي. ساجي بالا کې دا کومه واقعه چې دی دا شوی دغه نه مخکې د دریزو ایریا کې شوی دی. دلته زموږ تاسو نور علاقو کې شوی دی، کندارو کې شوی دی، مسعودو کې شوی دی، شنوارو کې شوی دی. غټه مسله د سکیورټي د کمزوري او د انتظامیه د نه اهلي وجه کیږي.
د باجوړ ایجنسی په ماموندو تحصیل کې هم د یاد سیمې د مشرانو وژنې چې په چاودیدونکو توګه کول شي زیاتې شوی دي. ملک ګلزاده مامون وای چې وژونکي دغه مشران ځکه وژنې چې هغوی خبره کوي په غږ خلک راغونډیږي او دغه شان خلکو ژوند خوندي ساتل ډیر ګران دي.
مشر نه نو خبر به څوک کوي نو د دې وخت هیڅ خبره خدای دې لکه د جلګو خلک په جلګه کې نه شته چې کوم څه مرشو څه به نه شي چې څو څرته دې څو څرته نه خو سیا سپایي د ورکو د سپایي د ورکو دې نه ورکو دې نه سپایي هم انسان دې دا بل ټوک غاړه خو نه چې بمب تی بنې کی هغه سپایي بمب کی بنې هغه څه 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 دې دا هغه بمب کی بنې هغه تاسو دې دې بمب کی بنې
او دغه شان پی خو پړي بل ابل وسلوال کلادم ګرځول شي وډلو زیاتره وختونه خو منلې دي خو د بیگانه پی خو پړه لا هم کوم وسلوال ډلې نه د منلې ته پی خو ورستو په سیمه کې تلاشی اپریشن هم پیل شوی چې دغه سیمه د نورو کومو بارودی موادونه صفا ګرځولې ده شان आवाज ترګځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي اوس ورځو د خیبر پختونخوا سوابه سیمه ته دلته کې په پولیس حالا باندې بریټ شوی دی او دغه بریټ نه پس حالت دی په دې اړه باندې شبیر جان دا راپور را لګل
سوابه د پولیسو د وینا تر مخه پرون په ماخام ټایم کې دا د دوه رونو چې دوړو پولیس اهلکارو دوه رونو دوه په پولیس کې مو په سوابه یا رشین کې دغه ډیوټي و دي د مردان نه په موټر سایکل باندې د پولیسو د وینا تر مخه خپل ډیوټي په لور روانو چې سوابه یا رشین کې په دې باندې معلومه وسلوالو ډزې وکړي چې په نتیجه کې شاه جهان نومي هډ کانسټبل چې موټر سایکل یې چلو هغه پټک مړ شو او بل رور چې کوم دی زبیر چې هغه هم په پولیس کې دی هغه ژوبل شوی دی دین علاوه پولیس دا هم وی چې دوی دا غي نه فصو دغه چې کوم بریټ کون کیو هغه په موټر سایکل سوارو دا وی تاسو پر پته نه لګیدل هغه په تخته کې بریالي شوی دی او دغه چې کوم ژوبل پولیس هلکار دی هغه ته طبي امداد په صوابه سپیټل کې روان دی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیښې د جوبل شوو زده کوونکو د وجل شوو او جوبل شوو زده کوونکو د کورونو د غړو او استادانو تنظیم دی پرون یې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیښه کې جوبل شوو زده کوونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوي ورکړي او ورسره د مرستې وکړي په دغه خبري غونډه کې د یادې پیښې له لسو زیات جوبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. تفصیل د ځلاند یوسف صاحب په دې راپور کې.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان اویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده خو نږدې 1.5 زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکو وشي.
د یاد سکول د نهم جماعت زده کوونکو علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاري ساتلې دي.
ری ګولې لګیدلې هم دوی په خپل لګیدل نه غیر کوي او شو ټیک شوی دی اوس یې هغه علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګیدلې یې هغه سلور اپریشن اوسه پورې وشو او مخکې مې دې د پاره راته لیکلي چې دې د پاره به لکه غټ علاج کیږي اوس په ګیراډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې وشو او یو به اوس په هغه خان کې کیږي
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د بریټ په وخت د 12م جماعت زده کوونکو وایي چې د هغې ورستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړیو چې لوج یې نمبر کمې راغلی دي او وس ورته یو په هنتون کې هم داخله نه ورکول کیږي.
د دې چې د ما سره واده کړو چې سیکنډ یا نه پس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې داخله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسيټي کې داخله نه درکړې چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړې شو او مونږه سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه باندې میرټ باندې راتلې شو اوس مونږه د یو کال تقریبا د کال خو مې ځای شو او یو څه پر ما د حکومت چې دې نه راکړې داخله په یو یونیورسيټي کې او هغه سره زه نورم منټ ڈسٹرب کی رمضان کے یعنی ماسر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیبہ عجیبہ فیلنگ راضی سر آغا تسو دا زو خدلی نشم
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې له 150 څخه زیات کسان مړو او له 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرش میرا د زده کوونکو وه. حکومت د وجل شوي کسانو کورنیو ته 100,000 او د جوبل شوي کسانو کورنیو ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانې کولو اعلان کړی و. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې درنګ ساعت کې پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د فرانس چارواکي وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د یو بریدګر شناخت شوی دی. هلته د وجل شو کسانو شمیره 109 ته رسیدلې ده. اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې ده او د پیرس سارنوال فرانکو ویس مولینز ویلې دي په دې بریدونو کې 352 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 99 زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباري کې دوی مشکوک وسلوال وجري. د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې پکې د وسلوالو 15 مرکزونه هم تباه کړي شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم مینوه شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدونه وړاندې امدادي کارویانې مکمل کړي شي. د تیرې میاشتې په 26 نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 34 کسان وجلي، 253 جوبل کړي او څه باندې 3,500 ودانۍ ړنګې کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په شین ولسوالۍ کې د شورو شوي او پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو دوو هفتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی پر مشال لیډیو ته ویل دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش سلا شوې دي چې مقصد یې د شام خانجنګي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون د غونډې نه پس خبري اعلان کړل. د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي تیر شپه په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وژل دی.
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس ته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو لیکنې احمد الله وړاندې کوي.
چنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د جمعې په ورځ سینیټ کې د نړیوال بانک نه اخیستل شوی 500 ملیون ډالر د نوې قرضې دفاع کولو په وخت وویل چې قرضه مو نوې اخیستې نو بوج به نور هم زیات شوی وي او د قرضو وروستو قومي معیشت اوس د بهتري طرف ته روان دی. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغی نو ملکی زری مبادله ذخایر ډېر کم وو، کم چې اوس 45 ارب ډالرونه زیات دي او نړیوال بانک نه اخیستې شوې دا قرضه ترلاسه کېدو وروسته به پکې نور هم اضافه وشي. خو صرف د غیر ملکی قرضو د لارې زر مبادله ذخایرو کې اضافه معاشي بهتری سره تړل صحیح نه دي، ځکه چې دا غیر ملکی قرضې چې 15 ارب ډالرو ته رسیدلې دي دا به د سود سره د ملک ولس واپس ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې نړیوالې مالیاتي ادارې چې کله هم یو ملک له قرضه ورکوي نو ورسره یو شمېر شرطونه هم تړي. که حکومت د دې صورتحال نه ځان راوستل غواړي نو ورله کار دی چې نه صرف خپل اخراجات کم کړي بلکې ترقیاتي منصوبې دې هم د خپل وسایلو او ضرورت مطابق مکمل کړي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا ډیره عجیبه معاملې ده چې هر نوې حکومت په اقتدار کې راشي نو سموده ورستو اولس له خوشخبری ورکوي چې د زر مبادله ذخایر د اطمینان وړ حد ته ورسېدل. خود دغه حکومت د موده پوره کېدو ورستو چې کله بل حکومت په اقتدار کې راشي نو شور جوړ کړي چې د معیشت حالت ډیر خراب دی او IMF نه قرض اخستونه علاوه بل لار نشتا. د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم داسې کېدل. د هغې وروستو د پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم د نړیوال بانک نه قرضې واخستې شوې او اوس مسلم لیگ نون هم داسې کوي. ورسپانه لیکي چې د معیشت د کمزورۍ حواله سره بهانې نه دي کول پکار. که حکومت معیشت مستحکم کول غواړي نو په غیر ملکی قرضو د خپل انحصار کم کړي او د خپل صادر مطابق د خپل خپې غځوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بیلاروس د وزیر اعظم د دورې وروسته د تاجکستان د صدر د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ وه او پاکستان د منځنی اسیا ملکونو سره تعلقات مضبوطولو وروسته په سیمه کې په خپلو ملګري ملکونو کې اضافه کول غواړي. ورسپاڼې لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی چې له وجې صنعتونه بند دي او بیروزګاري هم زیاته ده. نو په داسې وخت کې د بیلاروس او تاجکستان سره د توانایي معاهدې لاسلیک کول یو ښه ګام دی. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان د بیلاروس او تاجکستان سره کمی معاهدې وکړي نو هغه زر تر زره سر ته هم رسول پکار دي چې د ملک نه د توانایي د بحران خاتمه وکړی شي او پاکستان په سیمه کې خپل اهم مقام ته ورسي.
دسیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان د پوځ مشر به د امریکې د سفر پر مهال په ډیرو مهمو موضوعاتو له امریکې چارواکو سره خبرې وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اوږدمهاله پرمختګ په لاره کې تر ټولو لویه ستونزه د درغلو یا کرپشن دی. د دغو لیکونو مهمې برخې له ګولۍ اعزاولو.
فرایډی ټایمز مجله شریف به مقابله شریف تر عنوان لاندې اداریه خپره کړې ده. په اداریه کې راغلی چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر په ډیرو اړخونو مهم دی. امریکا او ائتلافي هیوادونه غواړي چې نوموړي سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي ځکه چې نوموړي په پاکستان کې د واک اصل سرچینه ګڼل کیږي. مجلې کې په دغه موضوعاتو کې د پاکستان له کابل، نیو ډیلی او واشنگتن سره اړیکې شاملې دي. په دې کې ترهګرۍ هغه نقطه ده چې دغه هیوادونه له یو بل سره تړلې دي. مجله زیاتوي چې دغه درې واړه هیوادونه پر پاکستان تور پوري کوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او د دې له وجې په دغه هیوادونو کې اړې غړې دي. بیا پاکستان په جواب کې پر هند تور لګوي چې په قبایلي سیمو بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنې کې ککړ دي. د افغانستان په اړه پاکستان دا دریز دري چې په غیر منصفانه توګه تورون لګوي او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تور پوري کوي. مجلې کې د مسلو دغه لوی فهرست جنرال راحیل شریف مخې ته پروت دی. د دې دا معنی هم ده چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند رابیدار کړي چې قومي اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي کړي. د دې تر څنګ امریکا په دې خبره قانع کړي چې د هند نریندر مودي له پاکستان سره د امن خبرې ترې وکړي او دغه هیواد له دې نه منې کړي چې په کابل د پاکستان ضد فشار راوړي. مجله زیاتوي تر ټولو زیاته مهمه خبره د طالبانو مختلفې ډلې په یو ځای امن خبرو اترو ته کینول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 90 لکه ماشومان په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. دا شمیره له 2001 کال نه وړاندې 10 لکه وه. ورسپاڼه زیاتوي چې په دغه هیواد کې تر نمایي پورې افغان جینکۍ سکولونو کې داخل دي او 40% جینکۍ لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د صحت په څانګه کې هم پخوا په پرتله اسانتیاوي ورکړل شوې دي چې له وجې ماشومانو د مرګ شره کمه شوې ده. د دې سربیره په اقتصادي څانګه کې 15 چنده خوالي راغلي دي. په دغه هیواد کې تیر کال په دریم ځل جمهوریت انتخابات ترسره شول. ورسپاڼه زیاتوي چې د جمهوری عمل په هر یو پړاو کې د خلکو پوهه مخې ته را روانه ده. په دې هرڅه کې جرنالیزم هم پرمختګ کړی دی. رسنۍ په آزاده توګه خبرونه ورکوي او په ټلویزیونونو د انتخاباتو مباحثې هم کیږي. خو د ورسپاڼې په خبره په افغانستان کې د اوږدمهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی ستونزه اداري فساد یا کرپشن دی. د افغانستان رسنۍ په دوامداره توګه د درغلیو نشاندهي کوي او حکومت او چارواکي د دې ذمہوار ګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورسپاڼه لیکي په دې ورستو کې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالی یوسفزی د ژوند په اړه د کتاب ز ملالی یم پر ضد یو بل کتاب لیکل دی. دغه کتاب ز ملال نه یم مسلمان او پاکستانی یم نومیږي. د یاد کتاب لیکوال یې نړۍ ته رښتیا په ډاګه کول غواړي. بلخوا مقاله لیکي په پاکستان کې دا یو رجحان جوړ شوی دی چې د نړۍ په کچه پیژندل شوي کسان له ځانه لرې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته زموږ همکاران نیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي څو ورځې وړاندې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو تنظیم د زه ملاله نه یم مسلمان او پاکستانی یم په نامه یو کتاب خپور کړ. د یاد تنظیم مشر مرزا کاشف علي ویلي دي چې د کتاب د لیکلو مقصد رښتیا په ډاګه کول او د اسلام ضد ځواکونو مسمومه ازایم او د اسلام ضد پروپیګنډې مخنیوي کول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا تاریخ تکراریږي. په 1971 لسیزه کې پاکستان د نوبل نړیوال جایزه ګټونکي عبدالسلام پسې واغسته، ځکه چې هغه له احمدي فرقې سره تعلق درلود. خو د مقالې په خبره عبدالسلام اصلا یو فزیکس پوه وو، او بیا کېدای شي چې فزیکس هم د احمدیانو علم وي. اوس په دویم ځل پاکستان کې د نوبل جایزه وړونکي ملالې یوسفزۍ خبره ده. که خلکو ته معلومه وي نو زیاتره خلک ځکه د ملالې پر ضد شول چې هغه د نړۍ په کچه وپېژندل شوه. مقاله لیکي دا په پاکستان کې یو رجحان جوړ شوی دی چې هغه خلک د ځانه لری کوي څوک چې د نړۍ په کچه وپېژندل شي، که هغه ملاله وي او یا ډاکټر عبدالسلام او یا ظفر الله خان. ظفر الله خان هغه تن و چې جناور ته پخپله د پاکستان د اولنی بهرنیو چارو وزیر جوړېدو بلنه ورکړې وه، او په 1978 کال کې مسلمان هیوادونو د فلسطین په موضوع خپل ویان منتخب کړ، خو نوموړی د خپل مذهب له وجې له پاکستانه په وتلو مجبور کړل شو. مقاله لیکي که په پاکستان کې د شخصي سکولونو مشران د داسې غیر حقیقي او زیان رسوونکي خیالونو ملاتړ کوي، نو بیا په باوري توګه دا هیواد د تباهۍ په لور روان دی. روزپاڼه په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو په اړه لیکي، په تعلیمي نصاب کې اصلاحات مهم دي، خو تر دې وروسته باید چې استادانو ته روزنه ورکړل شي. او بیا د ملالۍ ضد کتاب ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې باید سکولونو مالکانو ته هم روزنه ورکړل شي. لیکوالي کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو وروسته د لاهور د یو شخصي سکول مشر وویل چې دا بریدونه به اسرائیل کړي وي. مقاله لیکي د سکولونو د مشرانو د داسې قسمه فکرونو ګنګوسو خورولو وروسته بیا ولې خلک په زده کوونکو الزام لګوي. مقاله لیکي د 1300 میاشتو راهیسې په پاکستان کې ځینې خلک په هند کې مخ په زیاتېدونکو خرابو حالاتو نه خوند اخلي، او خو دغه خلک دا هیروي چې په هند کې جمهوریت دی، او هغه خبره چې د پاکستان او هند ترمنځ فرق لري هغه دا ده چې په هغه هیواد کې اوس هم خلک غبرګون څرګندوي. روزپاڼه لیکي باید په پاکستان کې نور سکولونه د ملالۍ ضد کتاب غندنه وکړي او د تعلیم د رښتینې مقصد ملاتړ وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان پوز څه پلان لري تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوز نور دې خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړي شي، او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې نورې مهمې برخې لګول ایاز اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایت شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگټن سفر کوي، او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم 13 میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري، او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابت کړه چې خو واکمنی نشي کولی. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نوموړي د خپلو فوجیانو حوصله اوچتولو لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ځان رسوي. د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شوو فوجیانو کونډو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي، خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نه ښکاري. د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکاري چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی، او نه هم د خپلې څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نوموړی یو متاثر کون شخصیت هم نه دی، او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هیواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې فوج له کلونو راهیسې قبایلي سیمې له ورپکو پاکې نه کړې، خو د جنرال رایل شریف موثر فوجي عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوي دي، او د دې له وجې د نوموړي ښه شهرت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو 13 میاشتې پوره شوي دي، او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کموالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. د دغه کارونو له وجې د فوجي جنرال لوی لوی پوسټرې په لارو کې لګېدلي، او زیاتره خلک له جنرال رایل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کال نومبر میاشت کې له خپلې څوکۍ نه ریټایر نشي. ورځپاڼه لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واک ترلاسه کړي، او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي. خو د فوج څه پلان دی؟ په دې اړه مختلفې ګنګوسې دي. جنرال رایل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي، او د مواصلاتو یوازنۍ لاره یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنټ جنرال عاصم باجوا دی. ورځپاڼه لیکي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو پالیسۍ په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورځپاڼو سرټکی جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې یو خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رایل شریف د واک ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري ترلاسه کولو وروسته ژمنه کړې وه چې له هیواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ به کوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای په حکومتي چارو کنټرول ولري، خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج با لټول عمر لپاره په ولسی ادارو کې په لوی سوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسی حکومت سره دی.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د شهرت ننګیال د نوي چاپ شوی کتاب 12 ګرامه ماغزه د مخکتنی او ارزونې راپورت پکې راغون کړی دی. د ننګرهار د سټیج ډرامو یا تھیټر په وضعیت له محمد شاه مجروح سره مرکه او له یوې مشاعرین رابل شوي د سوتنو شاعرانو د شعرونو نمونې ځای شوي دي. د خبرونې کوربه لیکوال، خبریال او شاعر باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د شهرت ننګیال د نوي چاپ شوی کتاب 12 ګرامه مازغه د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامې د ټولنې مرستیال محمد شاه مجرو سره د تیاتر په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به له یوې مشاعرې نه رابل شوي د څو تنو شاعرانو د شعرونو نمونو ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو 12 ګرامه مازغه د شهرت ننګیال د تیرو 38 کلونو خواره واره یاداشتونه او د هغه وخت د جهادي تنظیمونو د یو شمیر واقعاتو مجموعه ده چې د یو سند په توګه هم ترینکار اخیستل کېدای شي. په دې وروستیو کې دانش خپرندویه ټولنې دغه مجموعه خپره کړه چې تیره اونۍ په لغمان دانش فرهنګي مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه. نور حال په ریپورت کې درکوو. استاد حبیب الله رپی یو له هغه څخه و چې پر کتاب مفصل رڼا واچوله.
دا کتاب زما له نظره د دې 38 کلنې غمیزې په اثارو کې یو لومړنی کتاب دی، یو د ډېر ارزښت وړ کتاب دی. د دې تر څنګ چې ده په دې کتاب کې حقایق راولي، دقایق یې راولي او سندونه یې راولي. د کتاب ژبه هم ډېر ترخه حقایق یې په ډېره خوږه ژبه خوږه قلم بیان کړي دي.
ډاکټر نورالحبیب نثار هم یو له هغو څخه و چې پر 12 ګرامه مازغو کتاب مقاله واوروله.
د مضامینو دغه ټولګه حقیقت کې د وطن او وطنوالو د خونړیو پیښو بوږنوونکو تصویرونو د تدایي یوه پراخه شبکه ده. دغه شبکه له موږ سره په تېرو 3 لسیزو کې زموږ د ملي ژوندانه د تیارو ګوټونو روښانه کولو کې مرسته کولی شي او دا دې هم هېره نه کړو چې ټولګه له سیاسي کنایو مالامال ده.
استاد محمد اسب سمیم هم پر 12 ګرامه مزغو باندې مقاله واوروله.
زموږ د 14 کلن جهادي بهیر پر شالید مخلید لرلید سوبو ماتو او نیمګړتیاو او پایلو د خپل او پردیو سیمه ایزو نړیوالو شنونکو ډیر قلمونه ستړي شوي. ډیر 12 ګرامې زما اغزه اوبه شول، ډیرې هیلې نهیلې شوې. خو له بدبخته دا د بدمرغۍ په څلورم رابرېدونکې لسیزه کې یې هم د ژغور او امید لمر سیره ونه وهله.
پر 12 ګرامه مازغه کتاب یو شمیر شنونکو نیوکې هم لرلې، خو ښاغلی شهرت ننګیال په خپلو خبرو کې د ماننې تر څنګ وویل چې
په دوام چاپ کې به دغه د ډېره حده پورې اصلاح کړو. یو ځل بیا مننه کوم او د ټولو نیوکو ته سر په سترګه ګورم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار تیاتر یا د سټیج ډرامو ټولنه چې کابو 3 کاله وړاندې جوړه شوې، تر دې دمه یې په لسګونو ډرامې سټیج کړي او په لسګونو نوي لوبغاړي هم موندلي دي. د ننګرهار د تیاتر په وضعیت مو د دغه ټولنې مرستیال محمد شاه مجرو درغږولی دی.
مجرو صاحب کدار ته وای چې تاسو به تیتر پټول نه کی سو کس لوبغاړي ولري او په دغه تیرو دوله سپلونو کی تاسو ته وخت په وخت نوی ځوانان راغلي تاسو ټولنه کی جذب شوی کنه؟
بلې او تقریبا زمونږ تعداد ډیر زیات، موږ تقریبا 40 کسانو چې موږ په تیاتر کې کار کوو. چون شرایط او حالات داسې راغلی دی چې اکثریت زمونږ ملګري خپل هیواد یې پریښی دی، بهر تللی دی، هلته ژوند کې مونږ د ده په څنګ کې ډېر خلک نور تربیه کړي دي. چې زه اوس زمونږ په ټیم کې تقریبا 10 کسه نوي ځوانان راغلي، د ده په څنګ کې بیا مونږ د مکاتبو او مدارسو شاګردانو دپاره شل ورځني ورکشاپونه دلته جوړ کړي وو. دغه ورکشاپونه په همدې تیاتر په برخه کې وو چې د مدرسې شاګردان او د ښوونځیو شاګردانو په ګډه مونږ دوی راوغوښتل او دلته مو ورته دا برنامه تیاره کړه. چون هغه د مدرسې ملګري د تیاتر او سینما سره آشنایي نه درلوده، مونږ هغوی سره آشنا کړه او هغه مونږ جذب کړه. اوس هغوی کولی شي چې په خپل مکاتبو کې خپل تیاتر جوړ کړي او وړاندې کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویلی چې د مدرسې او د مکاتبو شاګردان تاسو ګډ روزلي وو، کله تاسو د ده څارنه کړي سټیج ډرامې جوړوي نه جوړوي؟
بله هو، دا خو تقریبا 130 کسانو چې مونږ دلته تربیه کړي په دې برخه کې. اکثریت وخت دوی چې کله خپل ښوونځیو کې برنامې جوړوي نو مونږ یو کس اتمن هلته دعوت راکوي، اتمن مونږ یو کس هلته لیږو تر څو د هغه نمایش نه څارنه وکړي. او د ده په څنګ کې مثلا که هغه نمایش کې نیمګړتیا وي نو هغه زمونږ ملګري ځان سره یاداش کړي، هغه راوړي دلته مونږ سره شریکوي. بیا مونږ هماغه ملګري چې هلته نمایش ورکړي هغوی دلته راغواړو، بیا ورسره کینو او ورته وایو چې ستونزې دغه شیان دي، دغه ته باید تاسو ډېر توجه وکړي تر څو تاسو یو معیاري نمایش خلکو ته وړاندې کړي او خلک د ستاسو دغه نمایش نه ښه استفاده وکړي او ګټه ګټور تمام شي ټولنې ته.
یو خبره بله چې ما چې دلته په دې 13 کلونو کې ستاسو څومره سټیج ډرامې لیدلې دي په مناسبتونو جوړې وي، مثلا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت وي، د نوروز د ورځې په مناسبت وي، په نارنجګل میله کې وي، داسې مناسبتونو پورې تړلې وي. او کله کله بیا ځینې موسسات خپل ایډیا له تاسو سره شریکوي او تاسو هغوی ته سټیج ډرامې جوړوي. تاسو د کومو ډرامو نه په خپل خوند اخلي چې تاسو کله سټیج کوئ؟
موږ هر وخت هغه ډرامونه ډېر زیات خوند اخلو چې دغه سکریپټ ډېر مضبوطي، ښه مکالمې یا ډیالوګونه ولري، پیغام یې ډېر ښه پیغام وي تر څو هغې نه خلک ښه ګټه واخلي. نو په هغه وخت کې موږ د دغه سینمایشونو نه ډېر زیات خوند اخلو، ځکه چې هغه ډیالوګ چې کله موږ استعمالوو، هغه انداز چې هغه ډیالوګ ته موږ ورکړو، په هغه وخت کې موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. هغه ډیالوګ بیا موږ ته هم خوند راکوي. د ده په څنګ کې ستا دا خبره عابد صاحب په ځای ده چې زمونږ دغه تیاتر مناسبتونو ته ځانګړې شوې یا ځینې موسسې موږ ته ورکوي. متاسفانه چې دا حالات هم داسې راغلي، پخوا په افغانستان کې داسې یو سیستم و چې دلته به تیاترونه جوړېده بغیر د دنه چې مثلا مناسبتونه وو، دلته به نمایشونه جوړېده هفته کې 2 ځلې یا 1 ځل عام خلک به راتلل، دلته به نمایشونه یو پرده دو پردې تیاترونه وو، هغه به یې کته. ولیکن هغه سیستم اوس په افغانستان کې نشته، تنها په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دا سیستم نشته دی او ټول د تیاتر او سینما ممثلین د مشکلاتو سره مخامخ دي.
که تاسو داسې ابتکار وکړي او بغیر د دنه چې تاسو ته یا په مناسبتونو څوک ووایي او یا درته موسسات ووایي که نه چې مثلا په دې موضوع باندې موږ له سټیج ډرامه جوړه کړي او په خپل یو ابتکار وکړي، ډرامه جوړه کړي، اعلان یې کوي په فیسبوک کې، اعلان کوي په رادیوګانو، اعلان کوي په ټلویزیون، اعلان کوي او ټیکټ ورته وټاکي، څه فکر کوي چې دغه اهلي ذوق به رانشي؟
عابد صاحب ستاسو د نظر ډېر ښه نظر دی. په دې ارتباط موږ هم ډېر هڅې کړې. یعنی اول چې کله دلته نظام نوی شو، د طالبانو حکومت لاړو، نو زمونږ ابتکار هم دا و چې موږ په ننګرهار هوټل کې تقریبا یو هفته مکمل موږ تیاتر او موسیقي هلته جوړ کړی او تر څو د ځوانان هلته راشي او دغه برنامه وګوري. خو دلته د همکاري خبره ده، که چېرته داسې زمینه مساعد شي نو موږ دا کولی شو وزارت په دې برخه کې همکاري وکړي او د اجازه موږ ته راکړي چې موږ په هفته کې دلته یو ځل تیاتر نمایش جوړ کړو، د ده په څنګ کې موږ ته د ټکټ اخیستلو اجازه ورکړي. په هغه صورت کې موږ کولی شو دلته نمایش جوړ کړو، په دې کې ستونزه نشته.
تاسو مخکې وویلې چې تاسو په خپله د هغه رول نه خوند اخلئ چې قوي ډایلاګ لیکل شوی، قوي پیغام وړاندې کړی شي. دغه ډایلاګونه یا سکریپټ تاسو څوک لیکي؟
پدې برخه کې هم همیشه خپل کله چې تھیاترونه هم جوړ کړی نو اکثریت سکریپونه زموږ خپل دي زموږ په ګډه او په مشورې سره دغه سکریپونه لیکو هغې نه وروسته بیا هغه موږ په تھیاتر بدلو او نمایش وړاندې کوو خو ځینې ځینې وخت داسې کېږي چې د بعضو لیکوالانو مثلا آزادۍ په ورځ کې دا یو بل چا لیکنه وه چې هغه موږ واخیسته او دلته هم تھیاتر ته جوړ کړي. یا ځینې موسسات مثلا د مخدره توکو په ارتباط هغوی تیار سکلی پوره لیکلي دلته مونږ ته رالیږي خو سره د هغې نه مونږ هغې کې اصلاحات راولو ځکه چې دا سیمه ټولنه او دغه ځای ته چې مونږ ګورو ډیالوګونه چې مونږ ګورو نو طبعا هغې کې مونږ تغییرات راوړو تر څو هغه معیار باندې دلته برابر شي او د هغې نه وروسته بیا مونږ نمایش وړاندې کوو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم لیوی مشاعرین را بیل شوی د سو تنو ځوانو شاعرانو د شعرونو نمونه. جمال ثاقب د خپل محبوب په لټون کې د تیری شوی زمانی تر حد رسیدلی دی.
ستا په لټون کې تر دې حد پورې لاړم چې د تیری شوی زمانی حد ته راورسېدم. اخ محبت دا دی څه پاس کورې بدل کړم. اخ محبت د کیسې حد ته راورسېدم.
عرفان الله بیدار به دې خبرې اندېښمن کړی چې تر څو به د بل لاس لاندې ژوند تېروي.
ستا هیواد دې جوړ وي بس زما هیواد دې وران وي. ستا لاس ته دې ناست یمه تر څو چې دا جهان وي. ته ورته کنجي د جنت خېټې پورې وتړې خود به ځان وژون کې زما چم ته را روان وي. کله یې دیدن پسې باور وکړې مړ کېږم کله د دیدن را باندې شړکنده باران وي.
عثمان الله خوستی چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي په خپل شعر کې د خپلې مور مینې ته تم شوی دی.
چېرته چې ځم را پسې مور له دروازه راوځي وښکې له سترګو او دعاوې له خولې راوځي. کله په مخه باندې مه راځئ چې خون وانخلې تاسو چې ګورم د زړه مې له پردې راوځي.
هر گیله من د خپل اوښکو په قیمت خپل محبوب ته دعوت ورکوي.
سترګو کې دی نوې لذت ګورما مخ دې راښکار کړه جنت ګورما ګوره چې تر ما دې راولي کنه زه د خپل اوښکو قیمت ګورم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
I'm not afraid.